السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دایزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت پرون شپه 900 طالب بندیان خوشي کړل. دوی د ولسمشر اشرف غني د هغه فرمان له مخې خوشي شوي چې ویلي دي تر 2000 طالبان دي د افغانستان له زندانونو د سولې په خاطر خوشي شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. خود را سره مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅوونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغه اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غویي ساور د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي. ټاکل شوی په کابل کې سر له ننه محدودیتونه کم شي او د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه پر خپلو پولو پرانستل پر د خپلو پولو پر پرانستلو غور کوي. پوره خبرونه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅوونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. په دې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې پرته له ځنډه دي د تلپاتې اوربند اعلان کړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ ناوخته خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره جګړه ودروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په چټکۍ سره د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او وی ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې درې ورځنی اوربند مراعت کړي. ښاغلی غني همداراز د 2000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د اوربند تر اعلان مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غویي ساور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دغه ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو یې د اغیز مخه ونیول شي. هغه دغه خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له پلاوی سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ پلاوی د سیشن په پراس کابل ته ورسیده او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره خبرې وکړې. د راپورونو په اساس د ایران په لساتو ځواکونو 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي لومړی وهلي ډبولي او وروسته اړیستلي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. له دې امله د دوی ترمنځ ګڼ شمېر مړه شوي هم دي. ټاکل شوی په کابل کې سر له ننه محدودیتونه کم شي. څو اونۍ مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې پراخ محدودیت وضع شو د کرونا ویروس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو شوې. د کابل ولي محمد یعقوب حیدري پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د محدودیتونو کمی په دې معنا نه دی چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي.
البته محدودیت ها سهلتر و سادتر میشه، یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که
در کابل والی وی محدودیتون آسانه کی، یعنی مو که سکو چه بازارون پا زنگری توگه ده اصناف بازارون پا بیلابیل و ساعت و وقت و آورز و فعالیت وکلی. خود قرنطین شرایط رعایت کلی او دعام روخت وزارت پر مشروع ده عمل وکلی. د کابل ولی په داسې حال کې د محدودیتونو د کمیدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې 1200 ته رسیدلې دي. د اختر په ورځو هم په کابل کې د جدي قرنطین سپارښتنه شوې وه. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای استازه سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان ولایت کې د ټپیانو پوښتنه وکړه. خلکو په خوزستان کې د څښلو اوبو په خاطر تیرونې اعتراض کړی و چې ځینې امنیتي ځواکونو لخوا ټپیان شوي وو. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس د مې په 15 یوه ویډیو خپره کړې چې پکې موسوی فرد د یو ځوان په کور کې لیدل کېږي چې د پلاستیکي مرمۍ له کبله سخت ټپي شوی و. په ویډیو کې موسوی فرد وایي د معذرت غوښتلو دپاره د دې کس کور ته ورغلی. د دې ټپي کس عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. دی د غزانیه سیمې اوسیدونکی دی او د مې میاشتې په 28 د څښلو د اوبو د قطع کېدو په خاطر د خوزستان د والي د دفتر مخ ته په اعتراض راوتلی و. روښانه نه ده چې د اعتراض کوونکو د تیت کولو په هدف د امنیتي ځواکونو په اوښلن ګاز او پلاستیکي مرمیو څومره کسان ټپیان شوي. پولیسو ادعا کړې چې اعتراض کوونکو پر افسرانو پر لرګیو او ډبرو حمله وکړه. ایران مخکې هم د اعتراض کوونکو په وهل ټکولو باندې تورن شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو او ګڼو بشري فعالانو مخکې ویلي وو چې ایران تیر کال په پراخو مظاهرو کې تر شاوخوا 1,500 ایرانیان وژلي او 10,000 نورې ټپیان کړي دي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه پر خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوي. خود روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې شي د کرونا ویروس د دوهمې څپې خطر شته. هسپانیا له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس تر ټولو زیات زیان یې تجربه کړی. دې هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې د دریز ملاتړ کړی. جرمنی غواړي د اروپایي ټولنې د شپږویشتو هیوادونو له پولو د سیلانیانو د تیرېدو په برخه کې خبرداری د جون په 15 لیرې کړي. ډنمارک هم له نورو نوردیک هیوادونو سره پر خپلو پولو محدودیت کم کړی دی. روسیې پرون د مې په 16 د 1,400 د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونو زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د مړو شمیر هم په 346,000 کسانو ته رسیدلی دی. روسیه به په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. روسیه دا مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې اوس هم د ثبتېدو په حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون 24 د یادو مراسمو نوې نیټه اعلان کړې او دفاع وزیر سرګی شویګو ته یې امر کړی چې چمتووالی دې ونیسي. روسیې پخوا دا ورځ چې د بریا ورځ بلل کېږي د مې په 9 لمانځله، خو پوتین په اپریل کې دا مراسم وځنډول. که څه هم په روسیه کې د کرونا ویروس نوې پیښې کمې شوي، خو دا هیواد په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. په روسیه کې 322,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي او تر 3,800 زیات مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت 900 طالب بندیان پرون شپه خوشي کړی دي.
موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم قربان ته دوام ورکړي.
د امنیت شورا ویان جاوید فیصل و چې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته له موږ سره خبرې وکړي. یو خوشي شوی طالب بندي وایي
دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي وسره چې د دې خطلې کې د تکلیف کې ځکه دی غوچه حکومت بچان یتیمانیږي هغه سبا زموږ لغالې دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز په دغه یواد کې د جګړو په دوام اندېښنه ښودلې.
There has been no lull in the fighting between the government
and the Libya da mili wafaq hukumat da zwakuno da general Haftar da Libya da mili urdu tarmanz pa jagra ki hits kamai na dira gali
aw da jwan ranguna ham dar takhbaraw
da uraz 2 kilo badam kharchai
da uraz yara kala 10 kilo si kala 15 si 10 si barabar khana no tawka da khuda na
رازو لمړی مطلب ته افغان حکومت 900 طالب بندیان خوش کړل. دغه زندانیان د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستی فرمان لمخې پروند سیشن بپورس خوشی شوې دي. حکومت د دوشنبه پورس هم سلطنه طالب بندیان خوش کړل. ولسمشر غنی د طالبانو د درې ورځېنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د خوشی کولو امر کړی و. په دې اړه ملالی بشیر راپور جوړ کړی.
افغان حکومت هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به د اختر په ورځو شپو کې عملي سوی اوربند وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند هیله څرګنده کړې چې د حکومت لخوا د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په غبرګون کې به طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. جاوید فیصل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اوربند د دوام او د مخامخ خبرو د ژر پیل په ګډون د سولې د تلاشونو د بریا لپاره نن 900 طالب زندانیان آزاد کړل. موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې ژمنې پوره کړي او تر څنګ د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي.
شاغلی فیصل زیاته کړه چې دوی هیله لري طالبان هم د سولې په برخه کې کړي ژمنې پوره کړي. د همداراز زیاته کړه چې هیله لري طالبان د افغانانو له غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي او که طالبان د اوربند د غځولو اعلان وکړي افغان حکومت به نه یوازې اوربند ته دوام ورکړي بلکې د طالبانو نور بندیان به هم راخوشي کړي. په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه د حکومت لخوا د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د سه شنبې په ماښام پر ټویټر پاڼه لیکلي د مقابل جهت لخوا د 900 بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ دی. اسلامي امارت به هم ډیر ژر یو ښه تعداد بندیان خوشی کړي. که څه هم سهیل شاهین د اوربند د غځېدو په اړه څه نه دي ویلي خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د اوربند د غځولو غوښتنه کړې ده او پر طالبانو یې غږ کړی چې ژر تر ژره دې بین الافغاني خبرو د پیلېدو وړاندیز ومني. د سه شنبې په ماښام د دغې ټولنې په خپره کړې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني اقدامات ستایي او له طالبانو غواړي چې هغوی دې هم له ژمنې سره سم د حکومت بندیان راخوشي کړي. اعلامیه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د مشر رولاند کوبیا له قوله زیاتوي که څه هم د درو ورځو اوربند هڅوونکی اقدام دی خو دا یوازې یو موقتي آرامي ده. د تلپاتې سولې لپاره باید د جګړې د شکیلو لوري ترمنځ په دا ډول اقداماتو سره د اعتماد فضا رامنځته سي نه په تاوتریخوالي سره. د بین الافغاني خبرو ځنډېدل هیڅ لامل نه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د سه شنبې په ماښام د اختر په ورځو شپو کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړې چې طالبان دې د افغان حکومت اقدام ته په ورته عمل سره د حکومت بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او خپلو وسلوالو ته یې لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په دې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
و موریدل چې بیګا شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له مرکزی محبس پلچرخی هم درنګ د بګرام له زندانه خوشی شوی دی. دا د هغو 2000 زندانیانو په ډله کې دي چې ولسمشر غنی د اختر په لومړۍ ورځ د خوشی کېدو په اړه باندې امر کړی او هغه هم د سولې لپاره د افغان حکومت د ښه نیت په خاطر. اوس هم د ځینو خوشی شویو طالبانو غږونه درته خبرو. دوی د پلچرخی په زندان کې بندیانو څو کاله راخوشی شول. دوی سره د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت له نږدې کتلی و او خبري ورسره کړې وي. دوی د خپل ازادي په اړه داسې وایي.
ما اسلامي مرته خموش خو نور د ورځې تیر کړي نور خپل دي ژوند کو خپل درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت وکړو. موږ هم خامخا د ورځې تیر کړي خپل سی شي نه لرو.
دا کوم کسان په جنگ کې قتلېږي نو په یوه باندې دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي وسره چې د دې خطلېږي د تکلیف کېږي ځکه د یو چې کوم بچان یتیمانېږي هغه سبا زموږ لغاړي دي.
څوک چې په زندانونو کې دام ته خوشی شي دام د افغانستان خلک دي او ملي اردو دي که پولیس دي دام د افغانستان خلک دي دام باید کل ټول خوشی شي. نو ان شاء الله چې طالبان هم غواړي چې دغه خلک ټول باید خوشی کی.
د پلچرخی له زندانه د ځینو خوشی شویو طالب بندیانو غږونه مو واوریدل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم فرشته جلالزی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
Stars and Stripes ورسپانی چې د امریکا پوځي خپروي په ورستی غنه کې لیکري چې د حکومت او طالبانو د اوربند په دریمه او ورستی ورځ د دومره بندیانو خوشی کېدل د امید وړ ګاندای او د جګړې په صحنه کې بدلونونه راوستلی شي. ورسپانی لیکري چې د حکومت له لوري له بګرام او د پلچرخي له زندان او هم دارس د ملي امنیت ته توقف ځایونو د سه شنبې په ورځ د طالبانو د 900 بندیانو خوشی کېدو څرګنده کړه چې د لارې په اخر کې لا هم روناسته. وسوالو طالبان د کوچنی اختر په شپه د اوربند اعلان وکړ او حکومت یې له هر کلی سره سم متقابل اقدام وکړ. Stars and Stripes ورسپانی د طالبانو د وچارواکي له خولې لیکلي چې که د بندیانو د ازادۍ په څیر بدلونونه توان پیدا کړي د پرمختګ امکان سته. ممکنه ده چې هغوی له خپله لوري اوربند تمدید کړي او پر مثبت لوري حرکت وکړي. نیویورک ټایمز ورسپانی بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د یوه ابر قدرت له جګړې نجات پیدا کړ تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. دا ورسپانی په لیکنه طالبان ګوري چې تر ټولو لویه هیله یې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دی د پوره کېدو په حال کې ده او هغوی خپل پخوانی افراطي نظریات هم چندان نه دي بدل کړي. د نیویورک ټایمز په لیکنه هغوی هیڅکله پر دې چې د خپل رژیم په کلونو کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې وه او د ښځو او مذهبي روژکیو پر ضد یې له تشدد ډک کارونه کول علني پښیماني نه ده څرګنده کړې. د دې ترڅنګ نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو هغه غربي ارزښتونه چې د افغانستان حکومت پرې ولاړ دی نه دي منلي. ورسپانې لیکلي چې امیر خان متقی له نیویورک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې په دې کې چې تر دومره اوږدې مبارزې وروسته هر شی پر خپل حال پاتې سي منطق نسته. متقی ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د بهرنیو هیوادونو په پیسو او وسلو متکی دی. د نیویورک ټایمز په وینا وسلوال طالبان په اوس مهال کې په افغانستان کې له 500 تر 2000 پورې وسلوال لري او له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یې د ځان په ګټه تبلیغات زیات کړي او د بری ګټلو لهن یې خپل کړی دی. د طالبانو مشر حبت الله د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې چې د تیر چهارشنبې په ورځ خپور شو د قدرت له موقفه خبرې کړې وې او هغو کسانو ته یې چې له حکومت جلا کېږي د عفو د اعلان خبره هم کوله. ورسپانې د دې مقالې په یوه بله برخه کې لیکلي چې د طالبانو زیات هغه قمندانان چې د دې مقالې د لیکلو لپاره خبرې ورسره شوي ویلي چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته یې حتی تصور هم نه کاوه چې بیا به په خپلو پښو ودرېږي. خو کله چې رهبران بیرته په پاکستان کې پامن ځایونو کې بسیا شو وضعیت بدل شو. هغوی په پاکستان کې د امن له فضا د ځان په ګټه کار واخیست، د امریکا او ناټو د ځواکونو پر ضد یې حملې پیل کړې او په 2000 میلادي کال کې بیرته د جنگ صحنې ته راووتل.
اوس ورزو خوست په خوست کې هم یو ډله طالب بندیان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس باندې خوشی شوي دي. د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې غونډه جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوسته پرې راپور لري.
خوست والی محمد حلیم فدایی د مولا انور په نوم د یو طالب د خوشی کېدو په پار جوړه شوې ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل طالبانو د خپلو 500 بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت ته سپارلی په هغه کې 13 کسان د خوست څخه وو. د زیاته کړه په خوست کې د 13 طالب بندیانو خوشی کېدل د مولا انور په خلاصولو سره بشپړ شول. خوست والی له خوشی شوي طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپلو سیمو او کلیو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي.
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصیږي نورو مخالفینو ته چې هلته ورځي دوی باید له دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې مشکل حل کړي، نه د جنگ له لارې. دوی باید په خپل کلي ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي. موږ باید نور د سولې اتلان شو، نه د جنگ اتلان. موږ باید نور هیواد وینو په تویولو نه، بلکې د خلو په تویولو باندې موږ جوړ.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی سوله د افغان ولسمشر او حکومت په لومړیتوبونه کې ده.
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ، حکومت فورا اوربند اعلان کړ که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي.
خوشی شوی طالب بندی مولا انور وایی د طالبانو لخوا د 500 بندیانو په سپارل شوي لیست کې نوم و او دی د امریکا او طالبانو د توافقنامې په رڼا کې خوشی شو.
د هغه توافقنامې له مخې چې د افغانستان حکومت امریکایانو او طالبانو سیمه توافقنامه وه د هغه په موافق زه خوشی شوم چې کوم نوم دې مو په لیست کې و. سولې ته یو تنها زنه هر څوک چې دې سولې ته اجمان دی سلفان ورکوی اتالار دی که بار دی که بغرا کی دی که دلتا دی افغانیانو مانس که مشکل نشتا خپل یه ورین دی ورون وی وست هم وی
ترڅو نه یو سخت بریدونه او جګړو ورسته چې له عمله د بندیانو د خوشی کولو لړۍ درې درې و طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اور بند اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په غبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم وکړ. بل خو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو د پریکړې هرکلی کړی و او لیکلي و چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 7.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې او همدارنګه د ازادي راډیو د اپلیکیشن لري چې هم په انډراید او هم په iOS یا د اپل ستور کې شته. تاسو کولای شي هغه ډاونلوډ کړئ او هر چیرته چې یاستې په صفاتو باندې زموږ پروګرامونه پکې واوري او همدارنګه ژوندۍ نشرات. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. امریکا پر روسیې تور پورې کړی چې په لیبیا کې د نظامی قراردادیانو د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته نظامی جټ الوتکې لیږلې دي. دا ځانګړي قراردادیان په لیبیا کې د یو جګړه مار ملاتړ کوي چې دغه هیواد له حکومت سره په جګړه کې ښکیل دی. د لیبیا حکومت نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی خو په وړاندې د خلیفه حفتر بالقاسم ډله چې ځان د لیبیا ملي اردو بولي جنګیږي او دغه هیواد یې ناامن کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې رپورټ لري.
په افریقا کې د امریکا قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې الوتکې له سوریې د لیبیا پر لور الوتلې دي او هلته بیرته رنګول سوي چې ونه پیژندل سي. په پرونۍ اعلامیه کې د دې قومندانۍ د مشر سټیفن ټاونسند له قوله راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې روسیه د لیبیا په جګړه کې لاس درلودل نه مني. د ټاونسند له قوله راغلي چې نور روسیه له دې کاره انکار نسي کولی. د ده په وینا د روسیې د جنګي جټ څلورم نسل الوتکو پرواز لیبیا ته و چې په وروستیو کې هلته رسیدلی دي، خو په اعلامیه کې د الوتکو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازولۍ سرپرستی سټیفاني ویلیامز د انټرنیټي غونډې له لارې د امنیت شورا ته وویل د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه کړې چې د کورونا ویروس تهدید ته د ځواب په خاطر دې په لیبیا کې اوربند وسي، خو د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. دې زیاته کړه
There has been no lull in the fighting between the government and the
Libya da Mili Wafaq hukumat da Zwakuno aw da General Haftar da Libya da Mili Urdu tarmanz pa jagra ki hech kamai na de raghali aw pa shari simo ki pa besari toga na shati ziyati sividi aw mulkiano ta ziyan rasiji
and a growing tide of suffering for civilians
ځانګړې نظامی قراردادي ډله واګنر ګروپ چې ویل کېږي کرملین ته نږدې ده د لیبیا د ملي وفاق حکومت پر وړاندې د جنرال هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې د رواني میاشتې په لومړیو کې خپور سو د روسیې قراردادیانو شمیر له 800 تر 1200 پورې اټکل سوی دی. مسکو مخکې دا خبر رد کړی و چې ګواکې د روسیې حکومت مسؤول دی. روسی چارواکو تر اوسه د امریکا د نوی تورونو په اړه تفسیر نه کړي. امریکا د الوتکو عکسونه خپاره کړي چې ګواکې دا په لیبیا کې د روسیې الوتکې دي. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ مشر ویلي د روسیې د ملاتړ پرته واګنر ګروپ یا د خلیفه هفتر ځواکونه د جټ الوتکو د تمویل او استفادې توان نه لري. لیبیا چې د تیلو پراخې ذخیرې لري د پاتون له وختو چې د ناټو ملاتړ درلود په کورنۍ جګړه کې ښکیل ده. د دې پاتون په نتیجه کې د لیبیا اوږدمهاله دیکتاتور معمر قذافی په 2011 کال کې له واکه لیرې او ووژل سو.
لاند خبرونه ته ښه راغلی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅوونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري، نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې یاده شوې چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلی د ایران په پوله کې د غوی سور میاشتې د 14 نیټې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دا ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو یې د اغیز مخه ونیول شي. هغه دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوي ته په لیدنه کې پرون کړې ده. د راپورونو په اساس د ایران په 1500 افغانان چې غوښتل یې په غیرقانوني توګه ایران ته واوړي، لومړی وهل یو ډبولي او وروسته یې اړیستلي وو چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي، چې له دې عمله ګڼ شمېر مړه شول. ټاکل شوی په کابل کې سر لنن چهارشنبه محدودیتونه کم شي. محدودیتونه د اختر په ورځو کې زیات شوي وو. وروسته له هغه چې په کابل کې د کرونا ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې، څو اونۍ مخکې دا تصمیم ونیول شو چې دغه ښار قرنطین ته ولاړ شي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازی سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان کې د هغو ټپیانو پوښتنه وکړه چې د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه پر خپلو پولو د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي، دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې. او روسیه به په دوهمه نړیواله جګړه کې نازی جرمني ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه.
دا ژوند رنگ